ورځې درې بجې شو ورېدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړا کې ز هارون بچا تاسو سلامونه وایم په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او میډیا او ځوانان درورو خبرونه له ګل ایازاو
سلیمشه لومړی د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ولسی تحریک په سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کول لپاره خپل رول ولوبوي په کابل کې امنیتي ځواکونو په یو هوټل د افغان طالبانو برید ناکام کړ او څلور بریدګر یې وژلې دي او د سوئزرلند چارواکو د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق ورکولو په لټ کې د بې ضابطګیو پلټنې پیل کړې اوس د خبرونو تفصیل د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې دي د کاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ښاغلي مسعود وویل سیاسي ګوندونه دي د منصوبې شپږ واړه جزئیات د اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار راوړي قسم د خیبر پختونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه د مدني ټولنې غړي د پاکستان په حکومت تور پوری کوي چې د دغه رهداري نقشې بدل کړي خو وفاقي حکومت دغه تورونه ردوي د پاکستان تفتیش کونکو نن په کراچۍ ښار کې په نړیواله کچه د جالي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنی مالک نیولې دي او د دغه کمپنی په مرکزی دفتر تازه چاپو کې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړي دي مجسٹر جاوید مالک خبرلارو ته ویل چې د پلټونو پر مهال د ایگزټ سافټویر کمپنی مشر شعیب احمد شیخ د هغه ځای نشاندهی کړي چې پکې جالي ډیګریانی او د طالب علمانو آی ډی یا شناختی کارډونه تیارېدل شیخ د پلټونو فدرالي اداري اف آی ای په حراست کې دی او ممکن ده چې نن یې عدالت ته وړاندې کړي او په رسمي توګه تور پرې ولګوي د پاکستان چارواکو د ایگزټ کمپنی خلاف پلټنې هغه مهال پیل کړي کله چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه کمپنی د جالي پوهنتونونو او ډیګریانو له لارې د میلیونو ډالرو ترلاسه کولو تور پورې کړو د کابل امنی قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلورو حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده د کابل امنی قمندان عبدالرحمن رحیمي مشال اړوي ته ویل چې په دغه حمله کې ملکي کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی
د دې عملیاتو په لړ کې پولیس وکولای شول چې څلور واړه مهاجم لمنځه یوسي او د سیمې خلکو ته د هوټل خلکو ته او پیرهدارانو ته او پولیسو ته هیڅ زیان ونه رسیږي صرف د موږ د سیاریو د سکې او پولیس ډېر سطحي جراحت واخیسته اوبه
وسلوال طالبان چې په سپکو او درنو وسلو سنبالو تیر شپه د وزیر اکبر خان مینې په سیمه کې د هیټل په نوم په یو ملمستون حمله وکړه د روانې میاشتې په پیل کې د کابل پر پارک پیلس ملمستون د حمله په ترڅ کې د سو بهرانیانو په ګډون څوارلس تنه وژل شوي وو د نورستان ولایت په وانت واګل ولسوالۍ کې د بی پایلټ هم الوتکې په حمله کې شپږ وسلوال وژل شوي دي د نورستان امنیت قمندان جنرال خلیل الله زیای نن مشال اړتیا ویل چې دغه وسلوال تیر شپه د دې ولسوالۍ په مندیش سیمه کې وژل شوي دي د سیمې اوسیدونکو مشال اړتیا ویل چې په دغه هوایي حمله کې تر شلو پورې وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د یادونې وړ ده چې تېره ورځ بیا په کونړ کې د بی پایلټ الوتکې په هوایي حمله کې د ملا فاضل په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژل شوی وو وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنو ته سندې ویلي په کابل کې د برتانیا نوی سفیر وايي نړیواله ټولنه به د افغانستان له انتخاباتي نظام سره هله بیرته خپلې مرستې پیل کړي چې د افغانستان حکومت د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو لپاره کړې ژمنې عملي کړي د افغانستان لپاره د برتانیا نوی سفیر کیرن افایرس تیر ورځ په کابل کې خبرلارو ته وویل چې په راتلونکي کې په افغانستان کې د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او مرسته کوونکي به هم د یو منظم پلان لمخې په دې برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر سورز مخ کې د ولسی جرګې غونډې ته وویل چې نړیوالو له دې کمیشن سره مالی مرستې ودرولې چې له کبل یې په لسګونو کسانو کارونو پرېښودو ته اړ شوي دي تاسو د مشال رادیونه خبرونه اورئ د سوئزرلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2022 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوقو په ورکولو کې د بې ضابطګیو او د پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړي د سوئزرلند د لوی څارنوالۍ دفتر څخه خپور شوی بیان کې راغلی چې د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا دفتر کې په آی ټی نظام کې موجود اسناد او نور دستاویزات یې په قبضه کې اخیستي دي. د دې نه وړاندې د سوئزرلند د انصاف فدرالي ادارې اف او جی ویلي وو چې د فوټبال شپږ چارواکي نیولي دي او په حراست کې دي. امریکا دغو نیول شوو کسانو دغه هیواد ته د حواله کولو خواست کړی. چارواکي وایي چې دغه کسان یې نن د زیورک یو هوټل نه گرفتار کړي دي. نن د اف او جی لخوا خبر شوی بیان کې ویل شوی چې امریکایي چارواکو ته شک و چې په 1990 لسیزه کې په امریکا او لاتینی امریکا کې د فوټبال ټورنمنټونو لپاره دغه کسانو د 100 میلیون ډالر نه زیات بډې رشوتونه اخیستي دي. د رپورټونو ترمخه په دغه کسانو په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو د جرمونو منظم ډلې او انټرنیټي فراډ تورونه هم شامل دي. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپل کورونو کې دي دننه اوسي. د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې درجه حرارت 50 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. د روانې میاشتې په 25مه نیټه د دغه هیواد په جنوبي ریاست اندرا پردیش کې د 30 سانتي ګریډ درجه حرارت له وجې څخه د پاسه 250 کسان مړه شوي وو. وروستۍ خبر د کرکټ دی. د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې په 120 رنزونو ماتې ورکړې ده. د پاکستان لخوا د 386 رنزونو په جواب کې زیمبابوې لوبډلې د 50 وکټو په زیان 340 رنزونه جوړ کړ. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه لوبه به د جمعې په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. او اوس له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بای اورو.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 103.50 روپۍ اخستل کیږي او 103.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 114.10 روپۍ. یو پاونډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو سعودي ریال 10.40 روپۍ او 10.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او د کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات 38 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 140 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 130 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. پښتونخوا ولسی تحریک نوم یو غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یو خبري کانفرنس لارې له پښتنو ملت پالو سیاسي ګوندونو غوښتي چې پر کاشغر گوادر تجارتي لار کیدونکي ټول ګوندیزه غونډه کې د پښتنو د حقونو لپاره سخت دریځ خپل.
زمونګه پارٹی اے پی سی لذینو دا خبر دے ذہن کې واچي چې دې واضح موقف اختیار نکړه نو بیا به دې مونږ نه بخو.
د پاکستان حکومت په دې ورستاو کې په هیواد کې ترهګرۍ په خپله منځ وړلو لپاره شل نکاتي پلان جوړ کړی دی. دفاعي چارو یو پوه وايي پر دغه تګلاره هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي.
که تاسو کراچۍ کې وګورئ په ځای باندې ولاړ دي پنجاب کې چې کوم سرقوارانه تنظیمونه دې خلاف څه اکشن نه شو.
او د کوټې یو دینی عالم هم په هیواد کې د فرقه ییز تاوتریخوالي پیښو تا د پای ټکی کېښودو ذمهواري پر ولسی حکومت اچوي.
زه به واز او نصیحت کوم که قرآن او حدیث به وایم د حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی.
په خپرونه کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنګونه او میډیا او ځوانان هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. پښتونخوا ولسی تحریک نومې غیر سرکاري تنظیم په پیښور کې د یوې خبري غونډې لارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پر ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د مئی پر 28مه نیټه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد کېدونکې ټول ګوندیزه غونډه کې د سخت دریځ خپل کړي. د دې تحریک غړو پرون زیاته کړه چې د منصوبې شپږ واړه جزئیات دي له اصل پلان سره سم په پښتونخوا او بلوچستان کې د عملي کولو لپاره پر مرکزي حکومت فشار واچوي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
د پښتونخوا ولسی غورزنګ مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان چین اقتصادي رهداري شپږ واړه جزئیات دي. د پښتونخوا او بلوچستان په سیمو کې عملي کولو لپاره باید ټول سیاسي ګوندونه خپل کردار ولوبوي.
کریډور د شپږو شیونو مجموعه ده. یو پکې موټر وی دا دویم پکې ریلوی دا دریم پکې فایبر اپ د کیبل دی څلورم پکې تیل او ګیس پایپ لاین دی پنځم پکې صنعتي زونونه دي شپږم پکې آزاد تجارتي مرکزونه دي دا شپږ به په یو ځای ځینو د طبق کریډور وي روس راتلو دغه مسله دا وه چې ګرمو اوبو ته رسی نه وه د چین هم دغه مسله ده نو که چېرته روس ته د ماته ورکړه چې دا نه پرېږدم نو چین خو هم کمیونیست دی او که دا د پرېښودلو نو دا زما په لر راځي نو په دې ولې نه پرېږدي نو د دې مطلب چېرته دا خو نه دی چې ستا جګړه روسو د چین سره نه وه ته پښتون ګرمو اوبو ته نه پرېښودل
او د پښتونخوا ولسی غورزنګ یو بل غړی سنای اجاز وای کده پښتونخوا او بلوچستان کوم یو سیاسي ګوند د پاکستان چین اقتصادي راهداري په منسوبه کې د بدلون د مخې نیولو لپاره خپل کردار ونلو بولو نو دوی به د هر هغه سیاسي ګوند په ضد د پښتنو سره د غداري تحریک چلوي
کومه جنگونو حصہ جوړ کړی شي او په موږ قرباني ورکړی شي بیا په کار د چې بیا ترقی او خوشحالي موږ لرا کی چې کله د خوشحالي او ترقی خبره شي بیا پنجاب خبره شي مونږ په دې پریس کانفرنس کې دا ویل غواړو چې زمونږ پارٹی اے پی سی لذینو دا خبره د ذهن کې واچي چې اولس دې زله دې خبرو ته تیار نه دي چې دې واضح موقف اختیار نکړه او کلکه خبره زمونږ په حقونو باندې او نکړه او هغه اے پی سی هغه ته کامیاب کړه پنجاب له پلاس کې کوریډور په خپل ورکړه نو بیا به دې مونږ نه بخو مونږ به کور په کور داغي پسې مهم چلو
بلې خوا ته ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی د پښتونخوا صوبایي حکومت ته یو آئینی لار هم خودلی دا او هغه دا چې د پنجاب نه د دې کوریډور د تیرولو په صورت کې دی پښتونخوا صوبه په خپل سیمه کې مرکزی حکومت ته د کوریډور جوړولو لپاره د ځمکې په اغېستلو د سیکشن 4 اجازه نه ورکوي او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د داسې کولو بیان هم ورکړی دی
د ګلګت بلتستان چې کله راځي نو زمونږ پوله تاکوټ نه شو د تاکوټ نه چې کله د حویلیا او بیا خانپور او د خانپور نه پس چې د پنجاب سره زمونږ بډه دی په منځ کې به دا سیکشن اوچت شي چې دا سیکشن اوچت شي نو دې به په دې لار کې کوریډور نشی جوړولې چې پدې نشی جوړولې نو زمنګ موقف به مضبوط شي آئینی تور باندې قانوني تور باندې د ګړبړ نه بغیر د جګړې نه بغیر د دې ماته د برهان نه ډېر اسماعیل خان جوب کوټا پورې کریډور د شپږو وړو شیونز پورې جوړ کی نو زه به اله سیکشن 4 لاګو کوم پښتونخوا ولې وزیر اعلی بالکل دا بیان امر کو بیا په ټی وی انټرویو امر کړ چې زه دا کوم
دا دې هم یادوي چې د مې پاتېشتما د کاشګر گوادر لاري په اړه د ټولګوندیږي وڼډې نه وړاندې د سه شنبه په ورځ په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان هم د پاکستان چین اقتصادي راهداري د لاري په بدلولو نیوکې کړې دي خو پښتونخوا ولسی غورزنګ وایي ټول سیاسي ګوندونه دي د مې پاتېشتما په ټولګوندیږي وڼډې کې د دې کوریډور د روخ بدلولو په کلکه مخالفت وکړي غلام غوس مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقی تحقیقاتی ادارې ایف آئی اے د معلوماتي ټکنالوژي کمپنۍ ایگزیکټ مشر شعیب احمد شیخ نیول دی نوموړی د خپلې کمپنۍ له یو شمېر نورو چارواکو سره یو ځای نن سهار تر هغه وروسته ونیول شو کله چې ایف آئی اے د یوې چاپی پر مهال په کراچۍ کې د دې کمپنۍ له دفتر څخه یو شمېر جالي تعلیمي اسناد او د زده کوونکو پیژند پاڼې ترلاسه کړې په دې اړه رپورټ اورو له اسلام آباد د رابع اکرم خان
د سین صوبې د ایف آئی اے ډایریکټر جنرل شاهد حیات په مشرۍ کې تیره شپه د ایگزیکټ کمپنۍ د کراچۍ په مرکزی دفتر چاپووالې شوه چېرته نه چې جری ډیګریانې د زده کوونکو د پیژندګلو کارډونه او نور سامانونه ترلاسه شو مطبوعاتو سره په خبرو کې ډی جی ایف آئی اے شاهد حیات وینا وه چې د تلاشۍ په وخت د کمپنۍ خلاف کافي ثبوتونه ترلاسه شوي دي په نوموړي د ایف آئی اے لخوا مقدمه درج کړی شوه تمه څرګندېږي چې سریرش ګنټو کې به د ایگزیکټ کمپنۍ مشر عدالت ته وړاندې کړی شي یاد دی وي د سین صوبې هایکورټ جری ډیګریانو په سکینډل کې د نوموړي د امکاني گرفتاری خلاف ضمانت هم رد کړی وو د ذکر ده د دې کمپنۍ خلاف دا کاروایی د امریکا یو اخبار نیویارک ټایمز هغه رپورټ خپرېدو نه پس شروع شوی وه پس کې چې د یادې کمپنۍ خلاف د جیلي ډیګریانو د کاروبار تور لګول شوی وو دغه رپورټ کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې ایگزیکټ کمپنۍ امریکا کینیډا او په عرب ملکونو کې د جیلي ډیګریانو کاروبار کوي او په لکونو ډالر ګټي واسي حدیوي د پاکستان داخله چارو وزیر چودی نثار علی خان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آئی اے ته د تحقیقاتو حکم ورکړی وو د سنه پس چې ایف آئی اے د کراچۍ په مرکزی دفتر او د راولپنډي په دفترونو چاپې والی وي دغه دفترونو نه کمپیوټرونه هم ثبت کړي وو او د ملازمینو نه تفتیش هم کړي وو بلخوا یادې کمپنۍ د نیویارک ټایمز رپورټ به بنیاد ګرځولی وو او د قانوني کاروایی اعلان یې هم کړي وو
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
اردوونکو د خیبر پختونخوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالب وسلوالو د تیر کال دسمبر میاشتې تر برید وروسته د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د له منځه وړلو لپاره د نیشنل اکشن پلان په نوم یوه تګلاره اعلان کړه. دغه پلان په شلو مادو مشتمل دی. پوښتنه دا ده چې د پلان د جوړېدو شاوخوا پنځه میاشتې پوره شوي، نو آیا ټاکل شوي هدفونه ترلاسه شوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دغه پوښتنه څېړلې ده.
د تیر کال دسمبر په میاشت کې چې کله وسوالو طالبانو پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وکړ او شاوخوا څلوېښت ماشومان یې ووژل، نو دې پېښې ټول هیواد ولړزولی. وزیر اعظم نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې د پېښور د سکول پېښې د ترګرو او اولس ترمنځ یوه کرښه وکښله. د ریاست ادارو او سیاسي ګوندونو لومړی ردعمل داو چې دوی د ترګرۍ د له منځه وړلو لپاره یو شل نقاطي پلان جوړ کړ. په دې کې مدرسه اصلاحات، وسوال تنظیمونو باندې بندیز لګول، نفرت خوروونکي مواد نیول او هغه له منځه وړل، د وسوالو مالي سرچینې وچول، سزا سوو ترګرو ته پانسۍ ورکول او ځینې نور اقدامات شامل وو. هم د دې پلان په رڼا کې پوځي عدالتونه هم جوړ کړل سو. خو اوس چې شاوخوا پنځه میاشتې تیرې شوي، نو ځینې کارپوهان فکر کوي چې په تګلاره له تمې سره سم عمل درآمد نه دی سوی. په دوی کې یو هم د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان دی.
ګوره دی چې کوم عسکري اړه خو کنه هغه باندې خو اوس نه څه بې کامیابی نشته دی. هغه تاسو شمالي وزیرستان کې وګوره او هغه خبر جنس ہے کہ وہ گورے باقی چکم داغه نور اڑخونه دی کنه هغه بالکل هغه باندې دا چکم سیوډین حکومت ته دی په بالکل داغه نه دکړه کتا سو کراچای کې وګوره په ځای باندې ولاړ دی ارسن پنجاب کې اس داغه نه بشوي چکم تنظیمونه دی خاص کر دا تر قوارانه تنظیمونه دې خلاف سو ایکشن نه شو. باقی چکم د مدرسو ریفارم شو یا د جماعتونو کې چکم دا سه تخلیلونه کیږي یا دا سه فتوی ورکی کی یا دا سه خطبه ورکی کی
په اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار ډایلاګ اینڈ ریکنسیلیشن مشر شاهد الیاس په دغو شل خبرو کې درې نقطې ډېرې مهمه بولي چې د پوینا په اړه څه عملی اقدام ونه لیدل سو.
اوله خبره چې په خو او بدو طالبانو کې به فرق نه شي کولای. هر هغه طالبان چې دی هغه کې کویټه شورا هم شامل ده او اوس په دې مونږ وینو چې د کویټه شورا خلاف هیڅ قسم کارلای نه ده شوی. دویمه نقطه چې کومه ده هغه دا خبره وایي چې دا ارګنایزیشن چې کوم دي چې هغه به بینکې کې مخکې یا مشرف په طور کې په چا باندې پابندي لګېدلې وه او په نورو نومونو بیا راغلي دي. هغې کې هم موږ وینو چې سپاهي صاحب هم لګیا دی کار کوي پاکستان کې ایکټیو دی او لشکر جنگ هم لګیا دی ایکټیو دی او بل جماعت دا وا حافظ سعید والا هغه ایکټیو دی. دریمه د مدرسه ریفارم نو ده کې هم موږ ګورو چې حکومت د مسلحت
خو حکومت بیا د کارپوهانو برعکس خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید مشال ریډیو ټول چې نېشنل اکشن پلان لنډ مهاله نه بلکې اوږد مهاله تګلاره ده چې نتیجې وارلمخه لیدل سوي دي.
نېشنل اکشن پلان یو پراخ بنسټ پلان دی. په دې کې ځینې اقدامات داسې دي چې موږ به په لنډ موده کې کوو، ځینې منځ مهاله او ځینې بیا اوږد مهاله ګامونه دي. په لنډمهاله کې چې کوم کارونه کول وو پر هغوی په ډېره تیزۍ سره عمل سوی دی او نتیجې هم زموږ مخې ته دي. په دې کې ضربیازب آپریشن، د کراچۍ د امن او امان مسله، د ترهګرو نیول او د جاسوسي ادارو په خپلو کې مربوطې رابطې شامل دي. د دې ټولو نتیجه دا سوه چې پخوا به په پاکستان کې هره ورځ د ترهګرۍ دوی پېښې کېدلې، خو اوس تر هفتو او میاشتو پورې دغسې بد خبرونه نه اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید زیاته کړه چې پر پلان عمل درآمد کول یوازې د مرکزی حکومت نه بلکې د څلور واړو صوبو کار دی. خو د ده په خبره د پنجاب بغیر نورو درې واړو صوبو په دې لړ کې سستي ښکاره کړې ده.
د سولې پر لو
یو ناڅا بدرزو شو بستر کو باندې توره تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سره نسته.
هغه غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادم تشدد आवाज.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطر تابوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
پا
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اردن کو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش لخوا د یو شمېر سیمو ترنیولو ورسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې دا ډله د افغانستان او پاکستان لپاره هم ګواښ کېدای شي. دا چې په پاکستان او افغانستان کې د داعش ډلې د موجودګۍ په اړه د چارو پوهان څه وایي د اسرار العالم مومند په دې رپورت کې به واورو.
په افغانستان کې د داعش وسلواله ډلې له وسلوالو طالبانو سره د جګړو په پاکستان کې بیا دغه ډلې د لټریچر د خورېدو او د ځنو پیښو ذمواریو پر خپلو غاړو د اخیستو رپورټونه مخې ته راځي. خو په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي داعش ډله په دې سیمه کې نشي پاتې کېدی. د ده په خبره هغه ځکه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه او طالبان ټول د دې ډلې خلاف دي.
یو خدا دا چې افغانستان یو غیر عرب هیواد دی او عیش چې کوم غمین مرکزی د کردار سیمې دی هغه عربي نړۍ ده یا سوریه ده. دویم دا چې په هغه سیمو کې چې عیش کار کوي هغلته د شیعه او سنی ترمنځ یو روایتي شخړې وي، مشکلات وي، د یو بل د وجنو اوږده تاریخونه وي. خو افغانستان او پاکستان او دې سیمو کې داسې ډېر بالخصوص په پښتنو سیمو کې فل نشته ده. خو بهرحال یعنی د دې توقع کېدی شي چې د یو دوا یا څو بریدونه تر سره کې تر څو د عیش سره چې کوم دی تعلق جوړول غواړي یا هغه جی نظام ته فنډ یا پیسې راوستل غواړي هغه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی قومندان جنرال جان کیمبل څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده او دې ډلې په افغانستان او پاکستان کې د طالبانو د جلبولو لپاره پرمختللي کمپاینونه پیل کړي دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي او پخوانی جنرال امرالله امان هم کوي. خو نوموړی وایي چې داعش ډله په افغانستان کې نشي پاتې کېدی ځکه چې په دې هیواد کې سنی شیعه جګړې نشته او نه هم دا ډله ولسی ملاتړ لري.
فعلاً هغه کړنه چې دوی وکړل په ابتدا کې نثر پرې کوله په نیمروز کې، په بدخشان کې، په هلمند کې، پکتیکا کې، نو په دغه عقله باندې خلک ډېر متنفره شوي دي. دوی بېرته خپل کړنلاره یې بدله کړې ده او دوی اوس په جلب او جذب او د خلکو د راټولونه او تبلیغاتو باندې مخه اړولې ده.
دا چې د داعش ډلې طاقت څومره دی او دا د پاکستان او افغانستان په کومو سیمو کې شتون لري په دې اړه سمی یوسفزی وایي
داسې ویل کېږي چې موجوده کې داعش سره ځینې کسانو چې تعلق جوړ کړی دی. یو شمېر یې عقیدتي خلک دي چې هغه مثلا په افغانستان په کونړ او نورستان او بدخشان ځینې سیمو کې زمونږ د سیمه ییز لوکل اهل حدیث یا سلفي مذهب والا خلک دي، هغوی د سیمو تدار دي، هغوی همدردیانې ورسره شته دي. او یو شمېر کسان هم د دې مشران دي، هغوی سره یو ځای شوي دي. خو په پاکستان قبایلي سیمو کې چې کوم مشرانو د طالبانو مشرانو دوی سره ملاتړ اعلان کړی دی، تاسو دې کې چې هغوی غواړي چې د دوی نه مالی مرستې ترلاسه کړي.
بلخو ګارډین ورځپاڼه لیکي په دې اونۍ کې د طالبانو د یو پلاوي تهران ته د سفر رپورټونه د دې خبرې عکاسي کوي چې په دغه سیمه کې د داعش وسلواله ډلې د مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې طالبان او ایران یو بل ته نږدې کیږي. خو په کابل کې د دفاعي چارو شنونکي امرالله امان وایي که څه هم داعش ډله دا مهال دومره طاقت نه لري، خو ده په خبره که پر وخت د پاکستان او افغانستان حکومتونه د دې ډلې مخه ونه نیسي نو راتلونکي کې د ټولې سیمې لپاره خطر جوړېدای شي.
که دغه د داعش چې اخرنی زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتلیزم د دې لمنه هوارې شوې ده، دا به زه وایم چې نه به په اروپا پرامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیو، یا پاکستان یا افغانستان.
یاره بي چې څه موده وړاندې د پاکستان د بنو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري هم دا خبره ومنله چې داعش وسلواله ډله د پاکستان لپاره جدي خطر دی. پله مشال سره په خپلو خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه پراسیا پټک ویلي چې په دې سیمه کې د داعش وسلواله ډلې مخه هله نیول کېدی شي چې د سنیانو او شیاګانو په ګډون د ټولو فرقو ترمنځ خپلمنځي نفرت ختم کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې لوګدی مودې راهیسې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې دوام للی چې تر دې دمه په زرګونه کسان پکې وژل شوي دي. که یو خوا د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره سنی او شیعه عالمانو په وار وار غونډې کړي او بیلابیل اتحادونه جوړ کړي، نو بلخوا حکومت هم ادا کوي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي دي. دا چې د مذهب په نامه د وژنو مخنیوي په څه ډول کېدای شي، په دې اړه د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د بلوچستان په سر شارکواټه کې د تیرې دوشنبې په ورځ درې شیعهګان او یو سنی مسلک مسلمان ووژل سو. دا لومړی فرقیز پیښه نه ده چې رامنځته کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د مذهب په نامه یو شمېر کسان وژل شوي دي. که څه هم دیني علما او حکومت په وار وار ادعا کوي چې دوی د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره اړین ګامونه پورته کړي دي، خو بیا هم په یوه یا بل نامه کسان وژل کیږي. په اسلام آباد کې شیعه عالم مولانا عابد حسین شکری وایي چې د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره د بیلابیلو مسلکونو د عالمانو اتحادونه جوړ شوي دي چې ځینې یې اوس هم فعال دي.
اوس هم په چوټه موټه سطح باندې دا تنظیمونه شته دي. زموږ د پېښور کې هم زموږ تنظیم د عالمي مشایخ علما کونسل په نوم باندې موږ دلته کار کوو، پکې شیعو سنیانو مختلفو موقعو سره موږ خپل پروګرامونه کړو. انشاءالله موږ د جمعرات باندې هم یو پروګرام د اتحاد امت په نوم باندې پروګرام چلو، یو سیمینار کوو په پېښور پریس کلب کې.
بل لور ته بیا په کوټه کې سنی عالم مولانا غازی محمد کمال القادری وایي چې تر څو حکومت په دې لړ کې جدي ګامونه نوي پورته کړي او له قانون سره سم یې ټولو ډلو ته سری کرښې نوي کش کړي، نو دا ډول پیښې به روانې وي.
دا فرد حکومت فرد دا رعایت والا نشي کولی چې زه یو دلته ناست یو سړی مفتی ما یا شیخ الحدیث ما یا یو عالم ما یو دغه دا زما کار نه، دا د حکومت کار. زه به واز او نصیحت کوم، خبرې کوم، تقریر به کوم، قرآن او حدیث به وایم. حکومت به په دې باندې عمل کوي. حکومت وقت هغه چې دا اختلاف به ختمی، جنگ جګړې به ختمی، دا دواړه طرف به کې نه یې چېر تاسو منځ کې څه اختلاف دی، ولې تاسو داسې کوئ؟ دا اختلاف به ختمی او معاهده به په منځ کې کېږي. اسلام اجازت په دې ورکوي چې د علماو فتوا د قرآن او د حدیث فتوا په هغې باندې علماو اتفاق راشي، یو شی پاس کوي یو بل بیا په هغې باندې علما اتفاق راولي، خام هغه اتفاق ضروري دی.
په کوټه کې د دوشنبې ورځې تر وژنو وروسته د څه ډول بلې ناوړه پیښې د رامنځته کېدو له ویرې لوی بازارونه وتړل شول. دا چې حکومت د فرقیزو نښتو د مخنیوي لپاره څه ډول ګامونه پورته کړي دي، د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې دوی په دې لړ کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره تر غونډې وروسته سنی او شیعه عالمان ورغوښتي او په کلکو ټکو یې له قانون سره سم د چلند کولو ورته ویلي دي.
په هیڅ صورت موږ له دې خلکو سره نه رعایت کوو او نه ښار دهشتګردانو ته سپارو. نو په دې حواله باندې د ګورنمنټ په توګه باندې چې څوک دا کار کوي یا په دې کې ملوث پاتې شوي دي د هغو خلاف په کاروایي کېږي. نو بنیادي طور باندې بیا له هغه بعد موږ له یوې ډلې سره هم د بلې ډلې سره هم سهار د وزیر اعلی په سربرایۍ کې دوه میټنګان کړي دي او دوه میټنګانو کې مې پر دواړو باندې دا خبره واضح کړې ده چې وروره امن او امان په هیڅ حالت په هیڅ کې د خلک په لاس کې نه اخلي. که چا سره یو کار څه وایي، د عدالت دروازه، درخواست، فایر او پارلمنت به د خلکو د ګرفتارۍ لپاره قدمونه اخلي.
په پاکستان کې د حکومت او د علماو د اتحادیو سربیره یو شمېر غیر سرکاري ادارې هم وخت په وخت د مذاهبو ترمنځ د هم آهنګۍ زیاتولو لپاره هلې ځلې کوي. د انټرفیت پیس کونسل په نامه د یوې ادارې چارواکي عدنان سرور وایي چې دوی د ټولو مذاهبو د عالمانو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو وخت په وخت غونډې رابلي.
جب کوئی پرابلم ہوتی ہے جس طرح کوئی دن آتے ہیں اس میں ہم اس کو سارے وہاں پہ اس کو
کل چی استونز پیشی جی یا جنگڑی ورزی راجی نظمج د ټولو ادیانو او فرقو عالمان راغونډو او له دوی سره خبرې کو. کله بعد مرغه یو استونز وی نو دوی د حل لپاره په خپل منځ کې خبرې اترې کوي. د اقلیتونو وزیر هم په غونډه کې ګډون کوي. عام غونډې خو بیا په مختلفو شهرونو کې کیږي. د بشری حقوقو یو شمېر ادارو په پاکستان کې د فرقیزو نښتو او په ځانګړې توګه پر مذهبي لشکریو د بریدونو د مخنیوي په لړ کې پر حکومت او امنیتي ادارو سخت نیوکې کړې او په ټولنه کې د زغم د زیاتوالي او د یو بل عقیدو ته د احترام کولو غږ کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي. د ګلیاز نه به لنډ خبرونه اورو.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود د پاکستان په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې د خاشغر گوادر رهداري د پلان عملي کولو لپاره خپل رول ترسره کړي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په پېښور پرېس کلب کې د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د پاکستان تفتیش کوونکو نن په کراچۍ کې په نړیواله کچه د جعلي ډیګریانو په کاروبار تورن د یو کمپنۍ مالک نیولی دی او د دغه کمپنۍ په مرکزي دفتر تازه چاپو کې یې په زرګونو خالی ډیګریانې ترلاسه کړې دي. د کابل امنیه قومندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د تېرې شپې نښته د څلور حمله کوونکو په وژلو سره نن سهار پای ته ورسېده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي مشال اړکې وایي چې دغه حمله کې ملکی کسانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. د سویرزلند چارواکو نن ویلي چې د 2013 او 2020 کال د فوټبال نړیوالو مقابلو د حقوق په ورکولو کې د بېضابطګیو او پیسو سپینولو په شک کې د ځینو کسانو خلاف جنایي اورېدنه شروع کړې ده. په هند کې د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 800 کسان مړه شوي دي. چارواکو په خلکو غږ کړی چې په خپلو کورونو کې دې دننه اوسي. او د پاکستان کرکټ لوبډلې پرون زیمبابوې ته په لومړي یو ورځني لوبه کې په 140 رنزونو ماتې ورکړې ده.
لن خبرونه مول ګلیازا واوریدل او سوریدونکو د خبرونه په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوا 19 پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیازا جوړوي او ورپسې بیا میډیا او ځوانان چې زما بل همکار احمد شاه اعظمی ستاسو لپاره تیاروي.
مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مدرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ل شمسي توانای نه چلیدونکو هوایي جاز سولر امپلس 2 د نړۍ د سفر اخري پړاو لپاره تیاری مکمل کړي دي. سولر امپلس 2 جازبه ل چینه د امریکا هوایی ریاست پوری په 15 ورځو کې خپل سفر سرته رسوي. دا سفر به 15000 او 20 میله وي. دا سفر به په بحر الکاهل کې وي. د دې پروژې منتظمین وایي چې موسمي حالاتو ته ګوري کچري خو نو هله به سفر پیل کړي. کچري د سفر دوران حالات خراب شو نو پایلټان به د پیراشوټ لاري ل جازا سمندر ته ټوپ وهي. دغه شمسي توانای نه چلیدونکو سولر امپلس 2 هوایی جاز د ټوله نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایی جاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی نه د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړی وو چې د 200 غنټو سفر وروسته عمان ته رسیدلی وو. سولر امپلس 2 هوایی جاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې دغه جاز له هند نه د میامیر منډالی ښار سفر په 43 غنټو کې مکمل کړی وو. سولر امپلس 2 د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته رسیدلی وو. د دې هوایی جاز دوه پایلټان دي چې تعلق یې سویرزلند سره دی. د دې جاز د وزرو اوږدوالی 2.5 میټره او وزن 2.3 ټنه دی. په بمی چاودنو کې د سرتیرو ژوند خوندي ساتلو لپاره بلاست پروف وال پیپر یعنی د کاغذ جوړولو کار شروع شوی دی. دا کاغذ په دیوال اسانۍ سره لګیدلی شي او سرتیری به کولی شي چې له ځان سره یې د یو ځای نه بل ځای ته یوسي. په دې کاغذ کې د کیولار فایبر ته تہ لګیدلی دی. دغه کیولار فایبر سطح به د چاودنې په نتیجه کې کومې ټوکرې په هوا کې الوزي په هغه کې به کمی راولي. دغه وال پیپر یو نمونه د امریکا دفاع وزارت ته وړاندې کړل شوی ده. د رویل یونایټ سرویس انسټیټیوټ سیډونکي جسټن برونک وای چې په ودانو کې دننه په دیوال لګولو طریقه نه ویني ده خو د سره با فوزیانو ته ډیره ګټه ترلاسه شي. دغه بلاست پروف وال پیپر د امریکایي فوزیانو لخوا د سلو ایجاداتو نمایش کې یو دی. د امریکا یو فوزی چارواکي وای چې دغه وال پیپر د فوزیانو ژوند بچکولی شي. کارپوهان وایي چې د دستخط نه د انسان شخصیت په اړه ډېری خبرې را څرګندېږي ځکه چې دغه معمولی تفصیلات نه یوازې مانیخیز وي بلکې د یو کس په کیریئر هم اثر پرې باسي. کچري د ټولنیزې ویب پاڼې فیسبوک د مشر مارک زوکربرګ دستخط ته وکتل شي نو کارپوهان وایي چې نوموړی په خپل دستخط کې لومړی ټکی کیپیټل یعنی غټ لیکي. مددین ښکاري چې نوموړی ډېر پور اعتماده اوچت حوصله والا او په خپل ذات کې دننه اوسېدو والا انسان دی. همدارس د اپل کمپنی بنسټ ایښودونکي سټیو جابز دستخط ته وکتل شي نو دا لیک به همیش په برتلو او د دې سوکې به تیری وي. نو د دې نه څرګندېږي چې نوموړی په مستقبل کې مخکې تلو ته ګوري. چې پکې زغم کم وو او طبیعت کې جاریت وو. بلخوا کارپوهان وایي چې د مایکروسافټ کمپنی مشر بل ګیټس دستخط ډیر اسان دی، نو د دې نه ښکاري چې نوموړی انکساري دی او پر اعتماد هم دی. کارپوهان وایي چې په دستخطونو کې ډېرې خبرې پټې وي. کچېرې هم یو کس په دستخط کې خپل لومړی ټکی واضح لیکي، نو له هغې نه ښکاري چې دغه کس رښتینی او کلاو ذهنیت والا دی. کچېرې د یو دستخط لاندې لکیره وي، نو هغه کس خپل ځان ته اهمیت ورکوي. کچېرې د یو دستخط لاندې لکیره نه وي، نو هغه کس د خپلو کامیابو ذکر کول خوښوي. د دې تر څنګ په دستخط کې تیرې لکیرې د بې صبرۍ او د غصې علامت څرګندوي. په چین کې چارواکو هغه پل چې له شیشو جوړ کړ شوی دی ولس لپاره پرانستلی دی. د چین په چونګ پینګ کې د غرونو په سر له شیشو نه د نړۍ لومړی پل جوړ کړ شوی دی. د شیشو د پل اوږدوالی 6.8 میټره دی. د دې پل په جوړولو کې د غټو شیشو استعمال شوی دی. په دې پل تلون کې د 0 فټو په بلندۍ هر څه صفا کتلی شي. په دې پل په یو وخت 2 سوه کسان تللی شي او ټکټ یې $10 دی. د شیشو په پل جوړولو $6 میلیون لګښت راغلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سماجی رابطو ویب پاڼې ټویټر باندې خپل شخصي اکاونټ جوړ کړی دی او په لومړي 5 غنټو کې نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. ولسمشر باراک اوباما 6 کاله وروسته خپل شخصي ټویټر اکاونټ پرانستی او په لومړي 5 غنټو کې د فالوور شمیره د 10 لکو نه زیاته شوې چې نړیوال ریکارډ دی. د ولسمشر اوباما ټویټر اکاونټ نوم پوچس دی. د دې ټویټر اکاونټ یو خاصیت دا دی چې ولسمشر به نیغ به نیغه ولس سره خپلې خبرې شریکولی شي. دا وخت د ولسمشر باراک اوباما ټویټر اکاونټ د فالوور شمیره 2.5 میلیون نه زیاته شوې ده. په چین کې د یو کمپنۍ ارپتی مالک د خپلو 6000 نه زیاتو ملازمینو خوشحالولو او حوصلې اوچتولو لپاره د فرانس تفریحي ښار ته سیل لپاره لیږلی دی. دا یو نړیوال ریکارډ دی چې د یو کمپنۍ مالک خپل ملازمین سیل لپاره یورپ ته لیږلی وي. د ټایمز ګروپ مالک لی جین یون ارپتی دی او له 6 کالو راهیسې کمپنۍ چلوي. په دې کمپنۍ کې 2000 نه زیات ملازمین کار کوي. لی د خپل ملازمینو خوشحالولو لپاره د فرانس تفریحي ښار کینز ته سیل لپاره بوتللی دی. په دې لړ کې په دغه ښار کې 100 او 120 هوټلونه بکل شوي ول. د 4 ورځو سیل کې ملازمینو د 1.1 کروڑ یوروز نه زیات شاپینګ کړی چې یو ریکارډ دی. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم ایونجرز ایج آف اولټران په لومړي نمبر دی. فلم ایونجرز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 2 نمبر فلم میډ میکس فیوری روډ دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 او 10 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په 3 نمبر فلم پچ پرفیکټ 2 دی چې تر اوسه پورې د 100 میلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. همداراز فیوری 7 فلم په ټوله نړۍ کې د 1.5 ارب ډالرو نه زیات کاروبار کړی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم پچ پرفیکټ 2 په لومړي نمبر دی، فلم میډ میکس فیوری روډ په 2 نمبر او په 3 نمبر فلم ایونجرز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بمبئی ویلویت په لومړي نمبر دی چې د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په 2 نمبر فلم پیکو دی چې 15 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی او په 3 نمبر فلم کچھ کچھ لوچا ہے دی. د برتانیا مشهور فلم ډایرکټر ډینی بوایل نمبر فلم سټیو جابز لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د کمپیوټر او سمارټ موبایل ټلیفون مشهور کمپنی د ایپل بنسټ کې خودون کې سټیو جابز په جون جوړ کړ شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال والټر اساکسن په کتاب جوړ کړ شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز د جون د ایپل کمپنی جوړولو او مسلسل جدوجہد خوده شوی دی. په فلم کې د سټیو جابز کردار مشهور فلم اکټر مایکل فاسبندر کړی دی. سټیو جابز د 2011 کال د اکتوبر په 15 منټه مړ شوی وو. دا فلم به د روان کال اکتوبر میاشتې په 9 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
The planet's going to shift on its axis 9 forever. 2 most significant events of the 20th century. The Allies win the war, and this.
You can't write code. You are not an engineer. What do you do?
The musicians play the instruments. I play the orchestra. I sat in a garage and invented the future.
Because artists lead, and hacks ass for a show of hands.
I love that you don't care how much money a person makes. You care what they make. But what you make isn't supposed to be the best part of you.
You're the only one who sees the world the same way I do.
No one sees the world the same way you do.
د امریکا هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ډینیرو نوی فلم دی انټرن ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې اینی هاتوی هم کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې ډینیرو د ریټایر کېدو وروسته د فیشن په یو کمپنی کې کار شروع کړی. د دې کمپنی مشره اینی وی. دا یو مزایه فلم دی. فلم دی انټرن با د سپتمبر په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Okay, Benjamin, I'm going to ask you one of our more telling questions for all of our interns, so I want you to, like, this is the one to really think about, okay? Where do you see yourself in 10 years?
When I'm 80.
And I love myself. The world is a ghetto.
Remember a few weeks ago we talked about the senior intern program?
Seniors in high school or college?
No. Seniors in life.
Hold on. What?
That's our founder and CEO, Jules Austin.
Any tips before I go in?
Blink.
Blink.
She hates when people don't blink. It weirds her out.
Hi, Jules. I'm Ben, your new intern.
I'm glad you also see the humor in this.
It'd be hard not to.
I will email you when I have something for you to do.
I'll wait to hear from you, sir. I'm terribly sorry. Excuse me.
So you're Jules' new driver?
No, actually, I'm her intern.
That's hysterical.
My internship keeps busy.
Mr. Congeniality. Everybody loves him.
You should dress to impress. Tuck in the shirt. Why doesn't anybody tuck anything in anymore? Oh, I'm asking.
Look and learn, boys, because this is what cool is. How in one generation have men gone from guys like Jack Nicholson and Harrison Ford to...
Oh, boy.
هندی سینما مشهور مزایه اداکار ارشد وارسی نوی فلم گوډو رنگیلا با د جولای په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې امیت شاه، رونت رای او ادیتی رای هم کار کړی دی. په فلم کې د هندی ټولنې کې تعصب په مزایه انداز کې ښودل شوی دی.
گوډو رنگیلا اور پارٹی کی طرف سے آپ سبھی کا سواگت ہے.
کل رات ماتا کا مجھے ایمیل آیا ہے. ماتا نے مجھ کو فیس بک پہ بلایا ہے.
ہم کیوں نہیں بن سکتے گینگسٹر؟
روٹی بھی پیٹ کے بل لیٹ کے کھانی پڑے گی.
تم دونوں کے لیے میرے پاس ایک کام ہے.
ہم لوگ کڈنیپنگ نہیں کرتے سمجھا.
کم سے کم 10 کروڑ کی فروتی ملے گی.
دیکھو تم ہم لوگ کڈنیپنگ نہیں کریں گے سمجھا.
سلمان پسند ہے شاہ رخ.
آپ سب لوگ آگ کی شامی. بلو ہاتھ جوڑ کر وچن دیتا ہے کہ 2 دن کے بھیتر اگر دونوں کی لاش آڑے پیڑ پر لٹکی نہیں پائی تو بلو ایک باپ کی اولاد نہیں.
بول گڈو دایا انڈا کے بایا انڈا؟
بھائی بایا نہیں نہیں بھائی بھائی دایا.
تو کنفیوز کر رہا ہے یار.
صاحب ہم تو معمولی اوکیسٹرا والے ہیں, بس گا بجا کے گزارا کر لیتے ہیں.
گاتے کم ہو تم دونوں, بجاتے زیادہ ہو.
بدلا لینا, گولی مارنا تو مار لو, لیکن پہلے اس کو مارنا.
رنگیلے
کیونکہ اتنا آئیڈیا ایسی کا تھا.
تو کیا
مجھے لگی ہے بھوک؟ میں تو کھانا کھا کے مروں گا.
ہندی سینما لومڑے 3D ڈانس فلم اے بی سی 2 ٹریلر خپور شوی دی. فلم اینی باڈی کین ڈانس 2 کی ځوان اداکارانو ورن دیوان, شردا کپور او پربا دیو کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د هند ڈانس یو ډلا سرنګا خپل عروج او زوال ګوري. فلم اے بی سی ڈی 2 با د جون په 19 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Should I tell him or show him?
Guys, get ready for Vegas.
You like Indian food?
I love Indian
food. She likes Indian food.
Hey, Chito!
गलतियां सबसे होती हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट और सेकेंड चांस।
एक हजारों में आग है जितनी,
कदरमन ओरिजिनल कुता से दमशाल रेडियो 19 प्रोग्राम द नड़े नंगुनु की दिलचस्प और हैरानउन की मालूमात वावरे दल उस पल कोरबा गोलायास से इजाजत वर करी पबल प्रोग्राम के बाद तासी पर खिदमत की ब्या हाजिर यू तरहगे पूरी पलवे अल्लाह मुस्पार।
मशाल रेडियो स्तासो पखवाखा स्तासो पजबा
मीडिया और जवानान द मशाल रेडियो पोनी जखपरवन मीडिया और जवानान की मज़ा अहमद शाह आजमी हरकल एकोम पाकिस्तान की दहीवाद दाबादी थिर निमी ज्यादा बर्ख जवानान जोड़वी औपदी हिवाद की दरसनयु मेयार या पोशश पर बर्ख की द नजर उकबुल पर वक्त द जवानान फला द्रनव कसम पाकिस्तान की द जवानान लफारा जांगड़ी सिवी टीवी चैनलों न उरसपाणी या मजले डीरी लश या दनिश्त बराबर दी खुबिया हम रसनी हादसा कवीच दहीवाद दलुई बर्ख आबादी फमलरन राजल्प की खुपुश्ता दादा छ पाकिस्तानी रसनयु द जवानान गुश्तनु था तुर्क महद जवाब वे दी داچ پښتانه ځوانان له پاکستاني رسنیو څخه غوښتنې لري میډیا او ځوانان نننی خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې سویل پاکستان کې دا وخت 300 زیات ټي وي چینلونه او د 800 په شاوخوا کې ورسپانې دي چې په مستقله توګه خبرونه راپورونه ځانګړي خبرونې او نور تفریحي پروګرامونه وړاندې کوي دا چې ځوانان له دغو رسنیو څخه غوښتنې لري د مومند ایجنسی له حلیمزو سره اړلرونکی ځوان امجد علي حلیمزی وایي چې په پاکستان کې 53% زیات ځوانان دي نو د ځوانانو لپاره دي ځانګړي پروګرامونه جوړ کړل سي او دوی ته د ژوند د نوو مواقعو په اړه معلومات ورکړل سي
پاکستان کې زما په خیال زیات تر تقریبا 56% د 50% به د نوجوانانو نو چې موس دې طرف ته سړی وګوري نو دا ډېر زیات ریشو ده کنه نو زه دا وایم چې د نوجوانانو لپاره داسې صحتمندانه شوز او داسې ټاک شوز وغیرہ نشر شي چې هغوی ته د خپل تعلیمي حواله سره د موجوده حالاتو زده کړې حواله سره هم هغوی زده کړه وکړي او د نورو یونیورسټیانو د بارني یونیورسټیانو په کنټراسټ کې چې زه دا وایم نو پکار دی چې دوی ته هغه شو کې چې په بهر ملکونو کې څه شروع دي او زموږ ملک کې څه کمی دی چې هغه موږ پوره کړو چې نوجوانان یو مثبت طرف ته لاړ شي د هغوی سوچ منفي پاتې نه شي
د مومند ایجنسی له پنډیالي سره لرونکي ځوان عمر مومند هم ورته نظر لري او زیاتوي چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او کاروبار د نوو مواقعو په اړه پروګرامونه جوړ کړل سي چې دا ډول د دوی ذهنونه د تشدد خواته مایل نسي
زما دا غوښتنه ده چې زمونږ ته نخه نخه پروګرامونه وچلی خاص کر د تعلیم باره کې کوم د آینده نسل چې را روان دی تشدد نه زمونږ ذهنونه واوړي او ښه نخه د کاروبار اپرچونیټي طرف ته زمونږ ذهنونه بوزي چې زمونږ د خوشحالۍ طرف ته د کوم معاشره چې کوم ده د کوم خلک چې دی د دوی د ذهن د کوم کنفیوژن چې کوم دی د کوم احساسي کمتري چې کوم ده دا کم از کم ختم شي او زمونږ دغه په ترقی باندې مخکې لاړ شي دا ذهنونه هم زمونږ صحیح شي او ورسره ورسره نوره خوشحالي راشي ملک
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمیر ځوانان دا نظر لري چې دوی ځینو خبرونو ته هوا ورکوي او له حقیقت لري خبروي له شمالي وزیرستان سره اړلرونکي ځوان نصیب وزیروای رسنۍ باید تعلیم سپورتس او د پرمختګ کارونو ته پاملرنه وکړي او په خپلو راپورونو کې انډول وساتي
ټیک ته چې کوم سہالات دي لکه خلک خبرول دغه یو د میډیا غټه ریسپانسیبلټی ده خو په چار داسو چې موږ په غش مطلب سن سنخیزی نه روالي دمره زیوت نه هایلایټ کوي او غټ موږ د پاکستان د میډیا نه غټ غا موږ دا غوړي چیرې چې کوم سپورتس ایونت کیږي خاص کر ایجوکیشن چې څنګه کیږي ایونتس کیږي یا مطلب سره سیمینارز کیږي یا نیرا ډیولپمنت سیکټر باندې چې څه شي کیږي په چار دو چې هغه د موږ پاکستانی میډیا هغه ته زیوت توجه ورکو ټیک ته د کومې مسلې چې روانې دي په داسې چې دی امپارشل شي چې داس نوی چې یاره دی یو سایډ تا شي بیلنس په خپل ریپورت شي دی بیلنس وسو
د مومند ایجنسی له غلنی سره لرونکي ځوان فوزی خان مومند هم وایي چې پاکستانی رسنیو ته پکار ده چې اخلاقي اقدار او سم انډول په پام کې وساتي او ورسره د تعلیم، روغتیا او ټولنیزو ستونزو ته پوشش ورکړي او ورسته پاتې سیمو ته د پاملرنه وکړي.
زما په خیال باندې خو اول دا کار چې پاکستانی میډیا چې کوم څه پیش کول غواړي هغه نه مخکې یو کار دا دی چې یاره دوی خپل رپورټینګ بیلنس وساتي، کوډ آف ایتکس په هغې کې شاملي، بیا د هغې نه علاوه کوم پروګرامونه پیش کړي، نو په هغې کې زموږ چې کوم بیسک ضروریاتي بنیادي په هغې کې هیلتھ ایجوکیشن یا کوم سوشل پرابلم شو زموږ دغې باندې دوی له فوکس کول پکار دي چې یاره یو علاقه کې هسپتال شته، دلته سکول شته، نور څه فیسلټي شته. دا مسئلې چې کوم دی هغه د ګراس روټ لیول نه دا روچتی کی دنیا ته وخی د پاکستان نور علاقو ته وخی اوس په لاور کې را سم مساله دلته هیلث ایجوکیشن دا سیستم خپل تشټه کنه چې تاله لګي یو معمولی مسله دی روچته کړی یا د سی نور مسلې چې لکه دا چلو شوې دا خو ګوزمنګه بد قسمتای نه خیبر پښتونخوا شو، بلوچستان شو، قبایلی علاقې چې کم دی په دې بیسک بنیادی مسلو چې کم دی هغه دوی بالکل اګنور کړی دی، هغه نه روچتی.
د پاکستاني رسنیو په اړه یو شمېر پښتانه ځوانان وایي چې د تشدد په اړه زیات څه خبروي چې له کبله د ځوانانو پر ذهنونو منفي اغېز کیږي. په بنو کې میاشت د شمالي وزیرستان یو لوستی ځوان میرکلام وزیر وایي چې پاکستاني رسنۍ د ټولنیزو ستونزو ته پام وکړي او د تشدد او جرایمو په اړه د خبرونه ورکول بند کړي.
سوشل ایشوز چې څم را دي بالکل دا دغه طرف ته دغه روشي او چې کیمو د تشدد ول خبرې دي، کرایم رپورټینګ دی، دا بالکل څه وخت دغه سایډ تکو او سوشل ایشوز چې څم را دي په دا باندې دا بخیر ډیر زیات پروګرامینه وو کو چې په داسې سټوډنټ انوالو کو ډاکټرو نه بیمارو ان چې څم را د معاشره خلق ته چې دغه وکلی ته ځن ورسوینن کته میډیا اوسه په شاري نه شمادو دادو نو رپورټرونه چې کیم دي یا چې د کیمه مرکزی پالیسی وی دی ټی یا د اخبار اته په چار دو چې د کلی د اغه خلک خبر روغلی چې خپل ځون وویني پښه چې یاره د میز مسله باندې واقعي چې د خلک ور راغل د چا د به مسله د چا د روډ مسله د چا د هیلث مسله د چا د ایجوکیشن مسله د څک معذور دي چې چا ته امداد په چار دی د دنیو ته اپیل کړل چې اغه خلک ته د ځون ورسه.
د اسلام آباد په قیر اعظم پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکی د کوز در یو ځوان عباس احمد خلجی هم ورته نظر لري، وایي چې رسنۍ دي بنیادی مسایل راپورته او هغه دی پناه شکړي نو هله به د حکومت پام ورګرځي او هغه به حل کړي.
میډیا ته پکار دادی چې کم زی کی هغه هر یو ډیسټریکټ تورسی، هر یو کلی تورسی، بیا هر یو کلی کې هر محلې تورسی، هغه نه مطلب هغه د هغه کم ریل مسایل چې کم چې بیسیک نیډز دي هغه اگر واخلی هغه چې کم دی هغه باقی عمر ته شو کی کوم غل ته ګورو یونیورسيټي خبرو کوونو په یونیورسيټي کوم ته هغه فیسیلټیز ملاويږي کوم کلی تلاړ شو کلی کوم ته هغه فیسیلټیز نه ملاويږي دلته به ماشوم انټر کیږي څنګه چې دا اویرنس راشي نو هغه به هم دلته انټر کیږي چې کله د یو بشري بیسیک نیډز او بیسیک ضرورت پرشي په میډیا پترو باندې
لفاټاو د پاکستان د وروسته پاتې سیمو سره لرونکي ولس له پاکستاني رسنیو ګیلمن دي، وایي چې دوی له پامه غورځولي او ټول وخت یې د لویو ښارونو پیښو ته ورکړی دي. د جنگ جګړو او پوځي عملیاتو له کبله د فاټا له بیلابیلو سیمو څخه بې کوره سوي کډوال ځوانان وایي چې رسنۍ په دې حالت کې هم پام نه ورته کوي. د خیبر ایجنسی له تیرا سره اړه لرونکي ځوان زاهد خان وایي چې پاکستاني رسنۍ د قبایلي سیمو ته پاملرنه وکړي او حکومت دې مجبور کړي چې د فاټا بیا رغونې ته پام وکړي.
چې کوم زموږ د فاټا خلک دي ډېر متاثر شوي دي، ډېر ځلن شوي، موږ مطالبه د میډیا نه، د حکومت نه، د هر چا نه کوم د پاکستان چې کوم د چوس لري د دې خلکو په سنسیریټي سره توجه ورکړي، کوریج ورکړي، د دې مسایل حل کړي، دا نه صرف اناؤنسمنټ وپکي بیا هغې چیک اینډ بیلنس نه وي اوس په نسه وخت کې دې 25,000 10,000 روپۍ ورته اناؤنسمنټ کړي، حالانکه په باندې خو هېڅ نه کوي. د کورونو چې کوم د دې تباهي شوې ده زموږ ډیمانډ دغه چې د میډیا دې په دې رول کې حکومت په دې شي باندې مجبور کړي چې زموږ په دې فاټا کې کومه تباهي شوې ده چې دې کم از کم څه نس مطلب د کونو د ابتکاری پرسنس وکي.
لا اف ار لکی سره اړه لرونکي ځوان ندیم اسکر بیا وایي چې رسنۍ د وطن مهمې مسلې راوسپړي خو د خاوري رښتینی او اغیزمن خلکو ته د خبرو کولو موقع ورکړي.
پاکستان میډیا نه خو مې دا باور پښترای نه خو بیا خو د توسه په وسط سره دا غوښتنه کوم چې خدای دې پوره د میج د وطن کې مسلې دي، عملی مې مسلې دي. غوټه خبره دا غوډ چې نن ټیم کې میج په وطن کې کومه دهشتګرته په نوم پنده کیسه خبره روانه ده. په چار دا غوډ چې پاغه ښه پروګرامینه وشي خو پروګرامینه خو هغه خلک پټ کوو کو چې هغه کې میج د وطن په مقابله موجود خلای د جرګه خلای په خبره کې صافي یي مطلب د وطن مسله جواته کو اتا حل درستل یو طریقه کار وکوا غا میسج خلط ورسی بیا کدای شي تاسو خلکو ډیر وچ انشل دغه نو ډیر زده کړو کی به سبو ز داس بل تاسو یو اویرنس په خلک شروع شي چې کدای شي د ډیر مسلې میج دغه سره حل خشي او د تور تیر نه میجرو خوځي
د شمالي وزیرستان عصمت الله وزیر هم ورته نظر لري او وایي چې رسنۍ دي د ټولو قبایلي اجنسانو په اړه خبرونه خپروي او پر ستونزو دي د جرګې غړي او مشران ورغواړي
موږ چې قبایل ایجنسیز چې کمې دي سات ایجنسی فاټا کې هغه سات ایجنسی کې چې څه روان دي هغه ته د کورج ورکړي دی چې کله ټاک شو کې نو دی په کار دا نه ده چې دی یو دغه پارٹی ورکری یو پارٹی ورکر چې دې ټکشو ته وغړي یو ظاهر خبر ده هغه نه زما د قبایل بکا غړي نه د پاکستان بکا غړي هغه د خپل پارٹی بکا غړي چې کم د دې په خپل مفادات دي نو هغه چې راشي زموږ چې کم جرګه د جرګې مشران دي هغه په ټکشو کې وغړي هغه د وغړي یاره تاسو خلک ولې چې یو پارٹی ممبر چې هغه زما د علاقې نه وي هغه به دومره خبر نه وي زه به ډېر خبر وم
یو شمیر پښتانه ځوانان په دې نظر دي چې رسنۍ پر ولس ډیر زیات اغیز لري او څه چې هغه خپروي نو ولس اخیسته ورڅخه کوي د شمالي وزیرستان له شوال سره اړه لرونکي ځوان ګوهر وزیر وایي چې رسنۍ دي پښتنو ځوانانو ته د قلم کتاب او خاورې سره مینه لرونکي اتلان وروپیژني او د پښتنو امن خوښونکي مشران له پامه نه غورځوي چې دا ډول د ځوان کلپام د عدم تشدد پر خوا واوړي
پښتونه ډېر زیات د احساس محروم ښکار شوی دی خو زه دا وایم چې بیا کا پاکستانی میډیا تو ذکر وکړه خو د پښتني میډیا نشته کنه هغه پښتني د پوره د ځکه سن شکړلای مشکا وکسی کنه چې پښتني چینلونه دي په پښتو ژبه کې هغه د پښتني نه دي دا مشه بدبختی دو د کوم نو دل تل کدی چې د دغه خلک سره شکړل غوړي نو پکور دو چې هغه د پوره داسې پروګرامینه وکړو کنه چې ارتلین کای نسل چې کیم دی هغه تشدد طرف ته مایل نکو هغه د عدم تشدد طرف ته مایل کو هغه په ذهن کې هغه خل هیرو ګون جوړ کو چې چا د قلم د کتاب د ادب یا د خور سره مینا دو په زید هغه چې د کې ملک اوس پاکستانی میډیا کې حکیم الله مسعود او هیرو دا سه لکه کیم چې د فوج ول کسون دي کنه هغه هیرو ګون وی اغه حکیم چې مش سره کوم شخصیت دی لکه خاص کر بچا خان شو یا د مش نور پښتون شول اغه کسون خو به هید د نظر انداز کړي
پښتانه ځوانان د مثبت فکر خبره کوي او غواړي چې د سولي او سوکالي په چاپیریال کې د دوی ته د ښه ژوند کولو موقع ورکړل شي خو د دوی په خبره رسنۍ په دې کې ډیر مهم رول لوبولای شي تر څو د خپل خبرونو لالاري یو مثبت بدلون رامنځته کړي میډیا ځوانان خبرونه هم دومره احمد شاه زمیمو پر لوی چشتن سپاري خوشاله او سوکاله ژوند ولري
نظر میرا گڑوے دچ پہر نظر میرا گڑوے مومن دزڑا سارا پجا گاڑوے مومن دزڑا سارا پجا گاڑوے دچ پہر نظر میرا گڑوے پہر نظر میرا گڑوے جانند نظر سپرلی اور واغز د جانند نظر سپرلی اور واغز د جانند نظر سپرلی اور باز د جانا د نظر شیخ رازا قد زلزا گر شیخ رازا قد زلزا